کې دوی منیمای تر ډیره پوری دا ورکوښو آسانو پروگرام ته څنګه شوې خو په لمړی نیمای کې اوري چې د افغانستان مشران جرګی غړي د دایشه اسلامي دولت ډلې درامنځته کېدو او په هیواد کې د ټولو نه امنیو سبب امریکا غړي د مو د سر راپور دی او په بهرنی خبرونو کې چورس خبريږي او چې د نیپال چارواکو ویل د تیرې اونۍ د زلزلې او وروستۍ ټکانونو له کبله د وژل شویو کسانو شمیره 2300 ته رسیدلې خو لومړی د افغانستان خبرونه اورو چې قاسم سلیمالی وایي
په سرکیڅو مهم سرچکی د کندهار امنی قماندان د سولې ادالي شورا ځینې غړي له وسلوال مخالفینو سره په لاس لرلو تورن کړل. د افغانستان د اجرایي ریاست دوهم رسیال وایي چې د ښوونې او روزنې په سیستم کې اصلاحاتو ته اړتیا ده او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وروستۍ جګړو په نتیجه کې لسګونه وسلوال مخالفین وژلي. د هم پوره خبرونه د کندهار امنی قماندان جنرال عبدالرزاق د سولې شورایش مرغړی تورن کړ چې د دولت مخالفینو ته د داو د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرح ورکړي. جنرال عبدالرزاق د خبرنن په دغه ولایت کې د نوي والد ټاکل کېدو په مراسمو کې وکړي. دغه مراسم ته د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم خبر ورکړي او ذاته کړ چې د مخالفینو سره د سولې په خبرو کې به ملي ګټې قرباني نسی. په دې اړه وروسته راپور هم اوریدلی سي. په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی پلاوی یونما وایي چې هر وګړی د بیان د ازادۍ حق لري او باید د بشري حقونو درناوی وسی. دغه سازمان رسنۍ ته په یو استولي پیغام کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت ویلي د رسنۍ ازادي د بې عدالتۍ، فساد او ناوړه ګټې اخیستنې مخه نیسي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې خبریالان خوندیتوب نه لري او تیر میلادي کال 8 خبریالان په دغه هیواد کې په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. د اجرایي ریاست دوام رسال وایي چې د ښوونې او روزنې په سیستم کې اصلاحاتو ته اړتیا ده. محمد محقق نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی محقق وویل چې څلور لسیزې جګړې د دې سبب سوې څو افغانان له بشري تمدنه شاته پاتې سي. که څه هم په تیرو کلونو کې د پوهنې په برخه کې پرمختګونه سوي خو ویل کېږي چې د پوهنې د ظرفیتونو د لوړولو برخې ته زیاته پاملرنه نه ده سوې. او د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د روسي جګړو په نتیجه کې 1540 وسلوال مخالفین وژل شوي چې پکې د طالبانو قماندانان هم شامل دي. د بغلان امنی قماندان جنرال امین الله امرخیل نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه جګړې 90% د افغان امنیتي ځواکونو په ګټه ختمې شوې دي. په نهال کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کړې چې دوی د پرمختګ په حال کې دي او په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونو څخه څو پوسټې هم نیولې دي خو چارواکي دا ادعا ردوي او وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. بغلان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې روسي کې پکې ناامنۍ زیاتې شوې دي. دا کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار اداره وای د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد کلستر بمونه کارولې دي. د بشری حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ نن وویل اکسلونه ویډیوګانې او نور شواهد یې راټول کړي دي چې شي د حوثیانو په مرکز ساده ایالت کې د ائتلاف په هوایي حملو کې کلستر بمونه کارول شوي دي. هیومن رائټس واچ ویلي له سټلایټ څخه اخیستل شوي عکسونه ښیي چې بمونه ګڼ نفوسه سیمو ته 600 متره نږدې لوېدلي چې د ځایي خلکو ژوند ته خطر پېښوي. په کلستر بمونو کې ګڼ شمیر کوچني چاودیدونکي بمونه وي چې کله کله نه چوي او له هغه وروسته چې دغه کلستر بمونه وغورځول سي لکه ځکني بمونه له ډېرې مودې وروسته هم څوک وژلای سي. د کلستر بمونو کارول د 2008 کال د هغه تړون له مخې ممنوع سول چې د 114 هیوادونو لخوا لاسلیک شوی دي خو د سعودي عربستان او متحدینو او د امریکا لخوا نه دی لاسلیک شوی. سعودي عربستان په یمن کې د کلستر بمونو د کارولو خبره ردوي. نن د اسلامي دولت سختريزي ډلې په بغداد کې د غبرګو حمله مسؤلیت منلې دي چې پکښې 19 کس وژل شول. په موټرو کې ځای پر ځای سوي دغه دواړه بمونه پر لپسې په لس دقیقې تفاوت سره پرون د بغداد په سیمه کراده کې د سوداګرۍ په یو غنه غونه کې وچاودل. د پولیسو په وینا چاودنې لرس رستورانو او چایخانو سره نږدې وسوې چې له مشتریانو ډک وو. پولیسو ویلي وژل سوي او ټپیان مشتریان او هغه خلک وو چې د امام علي چې د شیعه مذهب مهم شخصیت دی د زیږیدلو ورځې لمانځله. د نیپال چارواکو نن وویل چې د تیرې اونۍ د زلزلې او وروسته ټکانونو له کبله د وژل سویو کسانو شمېره 1040 ته رسېدلې ده. ویل کېږي چې دا شمېره لوړې داسې ځکه چې زرګونه خلک اوس هم ورک دي. د نیپال د بیړنیو عملیاتو د دولتي مرکز ویلي د اپریل په 15مه د رشتر په حساب د 8.8 درجې په دغه زلزله کې تر 14,000 زیات کسان ټپیان سوي دي. د چارواکو توجه اوس له ړنګو سویو ودانیو د خلکو له راایستلو څخه هغو خلکو ته پر مرسته رسولو متمرکز سوی ده چې په لیري پرتو سیمو کې بند پاتې دي. جلا پرتو سیمو ته د مرستې رسولو هڅې د مځکې د شویدو، د خراب موسم او همداراز د هلیکوپتر د کمښت له کبله اغېزمنې سوي دي. ملګرو ملتونو له نیپال څخه غوښتنه کړې ده چې د ګمرک کنټرول اسانه کړي چې وایي بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې د دې هیواد په ناکراره ختیځ کې د حملو پر مهال یو اوکراینی سرتیری وژل سوی او شپږ نور ټپیان دي. د پوځ ویان اندری لسینکو یوې غونډې ته وویل چې جلا غوښتونکو د حکومتي ځواکونو پر وړاندې په حملو کې د لوړې کچې توغندي کارولي او د فبروري د میاشتې له اوربنده یې سرغړونه کړې ده. پوځ همداراز ویلي چې روسي پلوه جلا غوښتونکو په اتویشت ځله توغندي او هوانونو اورولو سره پرون ماښام له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. جلا غوښتونکو نن ادعا کړې ده چې د دوی تر کنټرول لاندې دونیتسک سیمه باندې په تیرو 24 ساعتو کې د اوکراینی ځواکونو لخوا 16 ځله ډزې سوي دي. تیر کال د روسي پلوه جلا غوښتونکو او اوکراین د پوځ ترمنځ په جګړه کې تر 16,000 زیات کسان وژل سوي دي. د فبروري د میاشتې د اوربند له جاري کېدو سره په ګڼ شمېر سیمو کې د روانې جګړې له کبله د دواړو خواوو جنګیالي وژل سوي او ټپیان سوي دي. او پروند زرګونو کسان د امریکا په ختیځ ښار بالټیمور کې راټول سول او ویل چې دوی له هغه یو ورځ وروسته چې د یو 15 کلن تورپوستي سړی په وژلو شپږ پولیس افسران رسمن تورن سول د بریا لپاره لاریون کړی دی. د راپورونو له مخې دغه سوله ییز لاریون په 200 کسانو سره پیل سو او وروسته زرګونو خلک راټول سول او د ښاروال د دفتر مخې ته یې لاریون وکړ. د پرونی لاریون وضعیت د اپریل د 8مې له لاریون څخه ډیر بدل و چې والي د وضعیت کنټرولولو لپاره ملي ګارډ یا ایالتي ملیشیا راغوښتي. له دې مخکې چې وضعیت تر کنټرول لاندې راسي او پولیس یو شمیر خلک ونیسي، دوکانونه ولوټل سول او ورته اور واچول سو. څارنوال مارلین موسبي شپږ د مې په لومړۍ نیټه د بالټیمور ښار پولیس محاکمه کړل چې د اپریل په 12مه د فریډي ګری په وژلو کې لاس درلود. خبرونه همدومره و. اوس غوږ نیسو د هوا حالاتو ته.
د همدې افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د سندګرۍ په کچه اټکل کړی. په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. په کندهار کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 18. په هرات کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 40. په مزار شریف کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 40. په جلال آباد کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 8. په گردیز کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 9. په غزنی کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 9. په بامیانو کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 1. او په بدخشان کې به هم د نورو ولایتونو په شان آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 9.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د خبرونو د ازادي رادیو پروي پانا پیدا کولای شي په دې د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د افغانستان مشرانو جرګې غړي د داعش اسلامي دولت ډلې د رامنځته کېدو په وروستۍ نام نیو کې امریکا تورنوي.
طالبان اون چیزی که در پیمان امنیتی است دست قدم عملی نشد. پیمان است به خاطر مشکل افغانستان ما امضا کردیم. اوز برق با ما در پروژه پکار واچول دایش پیدا کرد.
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د سولې شورا یو شمېر غړي تورنوي چې د دولت مخالفینو ته د او د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرحې ورکړي.
او د دې زه ثبوت لرم، زه اسناد لرم چې د فیم زاکر چې د افغانستان قاتل دی. دلته زما د سولې شورا طرفدار دی چې څنګه راځي کومه که څنګه تا مرته څنګه فرانکي مرته څنګه فرانکي.
نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. خو په افغانستان کې ګڼ شمېر خبریالان له ستونزو سره مخ دي.
متاسفانه کله چې د جنگ ساحه پراخېږي د خبریالانو خبر ورکول هم متاثر کېږي.
د کندز د ګلټېپې د سیمې د زیانمنو شویو اوسیدونکو ګیلې هم در اورو.
پاسه کوم غونډار چې پرموز راځي ووري دا کوم حالاتونه چې دا کنډوالې سوې مقصدی ازما په کور باندې وشتل دا څلور پنځه لکه روپۍ نقصان ماته ورسېدی.
جنگ د قدس دروازې ته راغی، غربت شته، دربدري شته، ماجرتوب شته، ټول مړه سوله.
د خبرونې دوی مینی مای ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړې شوې. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د داعش یا اسلامي دولت ډلې د رامنځته کېدو او په هیواد کې د ټولو ناامنیو سبب امریکا ګڼي. د دې جرګې غړي وایي داعش د امریکا پروژه ده او وایي چې افغان حکومت باید د امریکا د متحده ایالاتونو په اشارو عمل ونه کړي. دوی همدارنګه د یکشنبې ورځې عمومي جلسې ته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم غوښتی و چې ښاغلی اتمر جلسې ته حاضر نه شو. تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې.
په هیواد کې د نامنیو په زیاتېدو سره دا دریم ځل دی چې د ملي شورا غړي په هیواد کې د نامنیو ستر عامل د امریکا متحده ایالات ګڼي او له دې هیواد سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک تیروتنه ګڼي. د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم غوښتل شوی و ترڅو له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په نامه لیکېدو خبرې وکړي، خو ښاغلی اتمر د نامعلومو دلایلو له مخې جلسې ته حاضر نه شو. جلسه ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر نه حاضرېدل د اکثر وکیلانو جدي عکس العملونه راوپارول. له دې وروسته د یکشنبې په ورځ اکثر سناتورانو په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې رامنځته کول د امریکا کار وباله. سناتور جمعه ګل ګیانوال په دې اړه وویل
سکیمند داعش پر اتاکی د امریکایانو مسکیمند هغه وخت امریکایان وجدل ته نو چې دا تړون نو وسو هغه وخت داعش پیدا سولو چې دا تړون د دوستی او سره نه وسول د تړون یو داعش هم پیدا.
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون بې ګټې بولي چې په لومړیو کې د ملي شورا په ګډون اکثرو چارواکو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د سند لاسلیک شي. اوسمهال د مشرانو جرګې او شمیر غړي غوښتنه کوي چې باید د دې تړون په برخه کې لسره کتنه وشي. سناتورې ګلالۍ اکبری په دې اړه وویل
برای امنیت بیاد گزارش بتن، اگر پیمان عملی میشه خوب، اگر نمیشه چرا؟ ما همه گپ مردم افغانستان خوب و خراب قبول کردیم، پیمان به خاطر مشکل افغانستان ما امضا کردیم.
له دې سره د مشرانو جرګې غړي پاکستان د نامنه یو بل برخه غني او وایي چې د هیواد د افغانانو اصلي دښمن دی. د دې جرګې غړي وایي چې پاکستان حتی د ولسمشر شخصي ایمیلونو ته هم لاسرسي لري. نثار حارث د دې جرګې یو بل غړی دی چې په دې اړه سرګندونې کړي. تر دې مخکې پاکستان په افغانستان کې د نامنه یو عامل بل شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات د داعش پر رامنځته کېدو تورنېږي. د ملي شورا د پر لپسې سرګندونو او اندېښنو سره سره تر اوسه په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه سند دی ویلي.
ازادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو وی پان هم لري. ازادي رادیو ټکی اورګي پته ده تازه خبرونه او راپورونه هلتم لویږي. تاسو کتلای شئ او همدارسکا انټرنیټ مخوینو اوریدلای هم شئ. پښتو فیسبوک باندې خوښول هم مهیروي facebook.com/ازادي رادیو پته ده. د کندهار د نوی والی د معرفي کېدو په مراسمو کې د دغه ولایت امنی قومندان جنرال عبدالرزاق د سولې شورا یو شمیر غړي تورن کړ چې د دولت مخالفینو ته د او د حکومت د نورو چارواکو د وژنې طرحې ورکړې دي. دغه مراسمو ته د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د مخالفینو سره د سولې په خبرو کې به ملي ګټې قرباني نشي. محمد صادق رښتینی له کندهار دا راپور رالیږلی.
د کندهار د نوی والی همایون عزیزی د معرفي کېدو په مراسمو کې د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق وویل چې داسې اسناد او شواهد په لاس کې لري چې د سولې د شورا یو شمیر غړي په کوټه کې د طالبانو مشر ملا قیوم ذاکر ته د افغان حکومت د نورو چارواکو د وژل کېدو طرح ورکوي.
دلته به د سولې د شورا ځینې غړي مې د دې پر ځان باندې نه لګي کچېری اسناد تراسو بیا وزه د دې ښکارا ثبوت ویډوم و دا ول څه کړم د افغانستان ملت ته کړم. زه پوهیږم چې په دې نظام د خلکو د استخبارات کړي لا څه دي او موږ خفه یې مش سودا کوي اوس موږ پر سر سوداوي شروع او د دې زه ثبوت لرم زه اسناد لرم چې د کیم ذاکر چې د افغانستان قاتل دی دلته زما د سور شهر او طرفته دی چې څنګه رازق مړ که څنګه تا مړ که څنګه فرانکۍ مړ که څنګه فرانکۍ مړ که چیرې موږ جرم کړی دی رام ولی په دا وطن کښې فزار وځه او که چیرې هسې نه وي موږ دا سور دی چې د افغانستان په قیامت وي او زموږ د وطن د ټوټه کېدو وي دا زموږ دپاره د زار وي چاړه ده
د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دوی د دولت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پلوي کوي خو په افغانستان کې به ترلاسه شوي لاسته راوړنې د سولې د خبرو قرباني نه کړي
هغه باغیرت افغان بچي چې د امنیت د راوستلو په خاطر ځانونه وقف کړي دي هغوی ته زه اطمینان درکوم چې نه یوازې چې هغوی قرباني د هېڅ ډول معاملې نه کېږي او هېڅ وخت دا مو تګلاره نه ده او هېڅ چا حق نه لري چې دا کار وکړي بلکې د دوی د خدمتونو د قربانیګانو قدردانۍ او ارجګزاري وشي
په عین حال کې د کندهار لپاره نوي ټاکل سوي والي همایون عزیزي د کندهار د خلکو سره ژمنه وکړه چې د موجوده امکاناتو څخه په استفادې به د خلکو خدمت کوي همایون عزیزي چې د هرات اوسېدونکی دی د پوهان ډاکټر توریالي ویسا پر ځای د کندهار د نوي والي په توګه معرفي سو
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
خوس وخت ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان مشرانو جرګې مرستیالوی د ملي وحدت حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې کړې ژمنې عملي او له دې پدیدې سره جدي مبارزه وکړي محمد عالم ایزدیار د افغانستان د تفتیش عالي ادارې مشر ته د چین لخوا د افتخاري پروفیسوري رتبې د ورکولو په مراسمو کې وویل حکومت باید په فساد ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري په ورته وخت کې د اصلاحاتو او حکومت حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود وویل د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري سید کمال شاه عارف په دې اړه رپورټ جوړ کړی
اداري فساد هغه پدیده ده چې هر ورځ افغانان ځوروي او د حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره تر اوسه دغه کرغېړن داغ د حکومت له تندې نه دی پاک سوی د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار هم مني چې د اداري فساد له امله خلک په تنګ سوي او سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید په دې برخه کې کړې ژمنې عملي کړي ښاغلي ایزدیار د یکشنبې په ورځ د افغانستان د تفتیش عالي ادارې مشر ته د چین د نانجینګ پوهنتون لخوا د افتخاري پروفیسوري بیا ورکولو په اړه د جوړو سو مراسمو پر مهال ویل چې د مفسدینو د معافیت سیستم باید نور لغوه شي
امیدوار هستم دولت وحدت ملی یعنی هر دو تیم انتخاباتی کې
زه هیله منم چې د ملي وحدت حکومت دغه دواړه انتخاباتي ټیمونه چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او تر هغه وروسته د افغانستان خلکو ته د یوې شفافې ادارې د رامنځته کېدو وعده ورکول نو باید په فساد کې د ککړو او د لویو فاسدونو په وړاندې قاطعیت او اراده رامنځته کړي بدبختانه چې نه لري موږ یو ځل بیا د افغانستان د خلکو د ادرس څخه د افغانستان د خلکو غوښتنې دوی ته وړاندې کوو که غواړي په خپل کړو ژمنو عمل وکړي لاره یې دا ده چې د معافیت کلتور ته د پای ټکی کېږدي
د افغانستان د تفتیش د عالي ادارې مشر محمد شریف شریفي په دې وروستیو کې د چین د یو پوهنتون لخوا د ښو خدماتو له امله د افتخاري پروفیسوري علمي رتبه ترلاسه کړه د تفتیش عالي اداره د یو شمېر نورو ادارو تر څنګ له فساد سره د مبارزې په برخه کې کار کوي څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر په یو پیغام کې د اداري فساد په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دا یې یوه جدي ستونزه بللې وه اروپایي ټولنې ویلي وو چې سیاسي مالي او اداري فساد په افغانستان کې ژورې ریښې غځولې دي پر همدې مهال د ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود وویل چې د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي اراده لري ښاغلي مسعود زیاته کړه چې د ملي وحدت حکومت د شفافیت رامنځته کولو او حساب ورکولو په برخه کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اړوندو ادارو سره همکار دی
خود دولت وحدت ملی
د ملي وحدت حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې قوي سیاسي اراده لري او د تفتیش عالی اداره د حکومت د پرم لاټر څخه برخه مونده
عام تام حکومت برخوردار خواهد بود
د کارپوهانو په اند که چیرې افغان چارواکي د فساد سره د مبارزې په برخه کې کړې ژمنې په عمل کې ثابتې نه کړي، په هیواد کې د فساد پراختون به د خلکو ژوند نور هم له ستونزو سره مخ کړي. دوی سپارښتنه کوي چې د فساد د مخنیوي لپاره باید حکومت په ادارو کې څارنه زیاته او د سیستم د اصلاح لپاره بنسټیز کارونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره خپلې مرستې په ښې حکومتولۍ او له فساد سره په مبارزې مشروطې کړي دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د می درامه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د بېلابېلو غونډو په ترڅ کې د افغانستان دننه او په نورې نړۍ کې لمانځل کېږي. په افغانستان کې بیا د رسنیو ملاتړې ادارې وایي له دې ورځې نه په داسې حال کې لمانځنه کوي چې افغان خبریالان له بېلابېلو ګواښونو او ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د بیان ازادي د هیواد یوه لویه لاسته راوړنه بولي او وایي د ساتنې لپاره باید کار وشي. د دې ورځې په مناسبت حمیدی هارون عثمان د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه یو مفصل راپور برابر کړی.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په تېرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره آزاد مطبوعات تجربه کړل. افغان خبریالان له تېرو 2 کلونو راهیسې د آزادو مطبوعاتو نړیواله ورځ لمانځي، خو د دې ترڅنګ ګڼ شمېر خبریالان له ګواښونو سره مخ دي. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې تېر یو کال هم د افغان خبریالانو لپاره تر نورو کلونو له پیښو او ګواښونو ډک کال و. د دوی په خبره په دې کال کې په ځانګړې توګه هغه خبریالان له ډېرو ګواښونو سره مخ و چې له آزادو مطبوعاتو سره کار کوي. په هیواد کې نامنۍ جنګي حالات، د وسلوالو ډلو زیاتېدل، د بهرنیانو لخوا د مالي ملاتړ کمېدل او نور د هغه څه و چې آزاد مطبوعات یې وګواښل. د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ یانه اداره وایي چې په تېرې یوې لسیزه کې آزادو مطبوعاتو په ښه توګه پر افغاني ټولنې اغېز اچولی، خو حکومت په تېره اوسنۍ دوره کې د مطبوعاتو د قانون د تطبیق لپاره هڅه نه ده کړې. د دغه ټولنې مشر صدیق الله توحیدی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تېر یوه کال کې افغان خبریالان له سختو ستونزو سره مخ و. هغه دغه ستونزې په درېو برخو ویشي.
متاسفانه کله چې د جنګ ساحه پراخېږي د خبریالانو خبر ورکول هم متاثر کېږي. بل مسله د اطلاعاتو لاسرسۍ ده. متاسفانه تر اوسه پورې د لاسرسۍ قانون هم شته چې په افغانستان کې نافذ دي. دا یو مشکله خبره ده چې خبریالان کولای شي چې د دولتي اسنادو ته لاسرسی ولري. بل مسله د مالي او د پولي مشکلات دي.
د نای د ادارې د کلنی راپور له مخې په تېر یو کال کې په افغانستان کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې دي. له دې ډلې څلور خبریالان وژل شوي چې په دوی کې د میترا تلویزیون فلم بردار زبیر حاتمی، د مزار شریف د لحظه او بیان راډیوګانو خبریالان خالد آغا یعقوبی او پلوشه توخی، او همدارز د ننګرهار د سپینغر راډیو خبریال عقل وقار شامل دي. د وینا ازادي له یوې لسیزې څخه په زیاته موده کې د افغان حکومت ستره لاسته راوړنه ګڼل کېږي، خو خلک باور لري چې که دغه ازادي په ناسمه توګه وکارول شي نو ټولنې ته زیان رسولی شي.
محمد عثمان یم. فتوا چې ښه کار وکړي ښه رول ده، خلکو ته ډېر ګټه رسوي خلکو ته، او بد رول کې تعصب واچوي خلکو ته جنګ اچولی شي، وطن ورانولی شي.
که څه د بیان ازادي، مسؤلیت او امتیازات د خبریالانو حق دی، خو ډېری افغان خبریالان وایي چې له دغه حق څخه بې برخې دي. دوی وایي حکومت په ډېرو برخو کې پر دوی سخت سانسور وضع کړی دی. په داسې حال کې چې په وروستیو کلونو کې په ټولیز ډول نوي ژورنالیزم او د بیان ازادۍ ګام په ګام په افغانستان کې وده کړې، خو یو شمېر خبریالان له حکومت څخه ګیلمن دي او یو شمېر نور بیا د کار چاپیریال ځان ته خوندي نه ګڼي.
په افغانستان کې خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په تېرې بیا امنیتي ستونزو سربېره په خپله په ادارو کې چې کار کوي خبریالان له سختو ستونزو سره مخ دي، لکه امتیازونه هغوی ته نه ورکول کېږي، حقوقي امتیازات ډېر کم دي. بد چلند سره د ادارو د مسؤلینو لخوا مخامخ کېږي چې هغوی ته خصوصا بیا په تېره نجونو ته ډېرې ستونزې دي.
ډېر شمېر کسان په دې باور دي چې په تېرې یوې لسیزې کې په بېسارې توګه آزادو مطبوعاتو او د بیان ازادۍ وده کړې ده. د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي هم پر همدې مسلې ټینګار کوي، خو د دغه وزارت سلاکار وایي چې د دې ترڅنګ حکومت په هرې برخې کې له خبریالانو ملاتړ کړی. جلال نورانی ازادی رادیو سره په مارکه کې د لومړي ځل لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د قانون تصویب د حکومت لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې دا د خبریالانو کاري ضمانت دی.
حکومت رسنۍ ته د جواز ورکولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ د ځان پر وړاندې نه دی جوړ کړی او د یوې رسنۍ د مسترتلو زمینه برابره کړې. دوهم، حکومت یې د اطلاعاتو او کلتور وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تر وروستي پړاوه پر مخ یووړ. دغه تاوتریخوالي په اړه چې د خبریالانو پر وړاندې پراته دي، د اطلاعاتو او کلتور وزارت هیڅکله غلی پاتې سوی نه دی او هر کله یې د خبریالانو د ملاتړ لپاره ږغ اوچت کړی.
د اطلاعاتو او کلتور د وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال 1600 چاپي رسنۍ، 150 راډیوګانې او 80 ټلویزیونونه فعالیت کوي. ډېر ځلې پر یو شمېر رسنیو د پردیو د لاسپوڅو او پردیو ژبو ته د خدمت کولو تور لګول کېږي. خوشتا داسې آزادې رسنۍ او خبریالان چې د بیان پر آزادۍ او آزادو مطبوعاتو باوري دي. د آزادو رسنیو لپاره دغه کارکوونکي خبریالان له حکومت څخه غواړي چې پر خپل ژمنو ودرېږي او د بیان د ازادۍ هغه اساسات دی عملي کړي کوم چې د ولسواکۍ پر بنسټ له نړیوالې ټولنې او خلکو سره ژمنه کړې ده.
د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په اړه باندې په یو بل راپور کې وویل چې په خوست کې هم یو شمېر خبریالانو او د رسنۍ استازو ویل چې د حکومت د ملکي او پوځي برخې کسان له دوی سره ناوړه چلند کوي او ځینې وخت د دوی د فشارونو له امله خبریالان له ننګونو سره مخ کیږي. دوی په رسنۍ د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې سره راټول شوي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په خوست کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو استازي وایي چې په یاد ولایت کې د رسنیو د خبریالانو د کارونو پر وړاندې ځینې ستونزې او ننګونې موجودې دي. د یکشنبې په ورځ چې د خوست د ځایي او نړیوالو رسنیو یو شمېر خبریالان او د رسنیو استازي د خوست په لینکن ښوونیز مرکز کې د مې د درېیمې یا د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په موخه راغونډ شوي ول، د اړوندو ادارو څخه غوښتنه وکړه چې رسنیو سره په خپلو برخو کې مرستې وکړي.
زما نوم محمد شاه دی. په خوست کې یو تن خبریال د خبریالانو پر وړاندې ستونزې په خوست کې هم شته. د زورواکو لخوا د ستونزو جوړول، د نامنیو ستونزې دي او د دې ترڅنګ مافیایی کړای دی، زورواکی دی، د چرواکو لخوا خبریالانو ته په وخت معلوماتو نه ورکول دی.
د خوست لینکن خونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان آزادۍ رادیو ته ویل چې د دې ناستې څخه یې موخه دا ده چې خبریالان په خپلو کې د یو آزاد بحث له لارې د رسنیو لپاره فرصتونه او ننګونې وارزوي او د راتلونکي لپاره ښې لارې چارې پیدا کړي. آزاد خبریال رفیع الله زیار وایي چې حکومتي ادارې او پوځي ارګانونه د خپلو بریاو د انعکاس لپاره رسنۍ په بیړه ورغواړي، خو د پیښې په وخت کې خبریالانو سره کومک نه کوي.
په وخت موږ ته معلومات نه راکول دي. مثلا امنیتي ځواکونه چې کومه لاسته راوړنه لري نو په تاسو بیا زنګونه وایي راغواړي دي، او که چیرې کومه پیښه کیږي یو درته وایي چې زما مسؤلیت نه دی، بل وایي چې زما مسؤلیت نه دی.
د سورې پیغام په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مشر زاهد شانګار د خوست پر ځای ادارې نیوکه وکړه چې رسنۍ سره د کومک پر ځای د دوی د کارونو پر وړاندې په لوی لاس ستونزې جوړوي.
په خوست کې الله رسنۍ سره نه یوازې دا چې مرسته نه کیږي، بلکې د خوست ولایتي اداره په لوی لاس غواړي چې رسنۍ کمزوري کی. دوی بیلابیلو ادارو او شخصي کمپنیو ته مکتوبونه استولی دي چې کوم قراردادونه چې رسنۍ له دوی سره لري هغه قراردادونه قطع کړي.
د نظر خاوند عزیز الله سلام وایي چې رسنۍ نه یوازې د نړۍ د حالاتونه د خلکو په خبراوي کې مهمه ونډه لري، بلکې خلکو ته د ښو او بدو د تشخیص او تفکیک وړتیا هم ورکوي.
دا ټول رسنۍ دي چې د جهان د احوالو نه سړی هر مزدیګر حتی هر ساعت نیم ساعت که وغوړي د مهمو پیښو نه سړی خبریږي. حقایق، مثبت تغییرات په جهان کې، ناخوالې، دا هم ټول حتی یو مکتب حیثیت لري، یو درس ده.
د یادونې ورده په خوست کې دا مهال 2 سیمه ییز تلویزیونونه، 9 سیمه ییزې راډیوګانې او ګڼې چاپي رسنۍ خپرونې لري. یاد دیوی د مې دریمه یاد رسنیو نړیواله ورځ په لومړي ځل په 1991 زیږدیز کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس له لارې رسمي شوه، او په 1993 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي مجمعې لخوا په تصویب ورسېده، او له هغه ورځې را په دې خوا هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو ازادي رادیو ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 نیمه ځنۍ صفای فم سره شرپینځ باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه هم لري. هلتا تاسو کولی شئ د خپل سیمه تازه خلکونه او همدارس د دغو سیمو له نمونه او معلومات سره یو ځای له خپل کلی نوم سره یو ځای د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې ته ولېږئ او هلته به ستاسو له نوم سره یو ځای خپور شي څو زرګونه کسان وویني او همداراز ستاسو د ښکلو سیمو په اړه باندې کمنټونه ورکړي. د دې فیسبوک پاڼې د خوښولو لپاره facebook.com/azadiradio ته ورشئ او کومه انټرنیټ ښوي نو د ازادي راډیو ټولې خپرونې په ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. پته یې د ازادي راډیو .org. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دی. ملالی بشیر توار ورکوچی د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه ویل. هغه وروسته به سید کمال شاه عارف د سپورت نړۍ خبرونه بیا به هم لمک سره پات کیږي.
د کندهار امنیه قومندان د سولې د عالی شورا ځینې غړي له وسلواله مخالفینو سره په همکاري تورن کړل. د کندهار او هرات نوی والیان نن رسمن د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله لوري معرفي سول. په افغانستان کې ملګری ملتونو مرستندوی پلاوی یونما وایي چې هر وګړی د بیان د ازادي حق لري او باید د بشري حقوقو درناوی وسی. نن د اسلامي دولت سختري زیډلې په بغداد کې د غبرګو حملو مسؤلیت منلې دي چې پکښ نو نس کس وجل سول. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد کلستر بمونه کارولې دي. د نیپال چارواکو نن ویل چې د تیری اونۍ د زلزلې او وروسته ټکانونو له کبله د وجلسیو کسانو شمیره 1,000 ته رسیدلې ده. او پرون زرګونو کسان د امریکا په ختیځ ښار بالټیمور کې راووتل او لاریون یې وکړ چې د یو 25 کلن تورپوستې سړي په وجلو شپږ پولیس افسران رسمن تورن سول. دوی د بریا لپاره لاریون وکړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د کندوز د فوټبال د غوړ لیک سالۍ په لاټ کې بنند د میوند او باختر ټیمونو په خپلو کې سیالي وکړي. د کندوز ورزشی امیر قیوم رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې 13 ورځ د شایان او د علي شخصي لسې ترمنځ لوبه درسره شوه چې د شایان ټیم په ګټه فائدہ ورسېده. نو موړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ د تیرو 2 اونۍ څخه پیل شوې چې اتو ټیمونو په دې سیالۍ کې ګډون کړی دی. د دې سیالۍ هدف د افغانستان د ځوانانو لپاره د فوټبال د غوړ لوبغاړو ټاکل دي. د افغانستان د پهلوانی فدراسیون مسلین وای چې د کابل شهر د زونونو د سیالۍ په لړ کې به د دوشمې په ورځ د کابل د لویدیز زون د 14 او 18 کلونو لوبغاړو سیالۍ ترسره شي. د دې فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالۍ کې د 300 په شاوخوا کې لوبغاړي ګډون کوي چې د دې جملې څخه به 40 لوبغاړي د کابل د لویدیز زون په ټیم کې جذب شي. نو موږ زیاته کړه چې د دې سیالۍ هدف د زونونو لپاره د شو لوبغاړو غوره کول دي. او د نړۍ د بوکسینګ قهرمان پیویډ میوی در د خپل حریف په ماتولو سره په دې مقام کې خپل ځای اچین کړ. تیر شپه یو سیالي کې 18 کلن میوی در خپل سیال منی پکاو ته په ماتولو کولو سره ریکارد وټړی. پلیوی د او کرایسول چې د 355 امتیازو په وړاندې 340 امتیاز خپل کړی او په 12 راوندونو کې پکاو ته ماتې ورکړه. میوی در په 35 نړیوال سیالیو کې وتوانیت چې خپل ټول حریفانو ته ماته ورکړي او هیڅ ماته ونه خوري. میوی در توانیدلې چې په 15 سیالیو کې د قهرمانۍ نړیوال لقب خپل کړي.
ازادي رادیو قدر منوریدونکو اوس به هم را شو هغه فیچر راپورت چې له کندوز از مو خبري اجمل آریان را لګل دی. په کندوز کې د غولایت اوسیدونکو په خاصه توګه د ګلتیپی سیمه اوسیدونکو
له جګړو څخه زیانمن شوي دي او اوس وخت د کندوز په ښار کې له خپلو سیمو نه البته راغلي او د کندوز په ښار کې میشتي. دوی وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او هیڅ ډول امکانات نه لري. دوی همدغه شکایت کوي چې د دولت وسلوال مخالفین او هم افغان امنیتي ځواکونه ملکیانو ته هیڅ پاملرنه نه کوي او د ملکیانو ژوند له سخت خطر سره مخ دی. بیا هم د اجمل آریان په اړه د اجمل آریان په غږ دا راپور ته غوښه.
په کندز ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ روانې جګړې خلک ډېر متضرره کړي دي. همدا اوس زه د ګلتېپې سیمې پر سړک ولاړ یم چېرته چې له څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. په دې سیمه کې د توپونو او سپکو وسلو ډزې روانې دي او خلک یې ډېر په اندېښنه کړي دي. دلته وینم چې د خلکو کډې پر شا دي او د کندز ښار روان دي. لودی سره شزه او کوچنیان هم پیاده روان دي. یوې مېرمنې چې د جګړې له ویرې د کندز ښار لور ته مخه کړې او په غو کې خپل کوچنی کلک نیولی دی، هغه وایي:
موږ انداسې ګورتپه کې ډېر جنگونه دي، در په دارې د طالبانو لاسه واره واره سوکډې په شا د هر خواته روانه سوزو. بېکاري ده، ټول راته پاتې دي، هېڅوک کار نشته، غریبي نشته، د مالته ټول پاتې دي، جنګ لاس ټول واره سوي اسو تښېدلی استو.
د سړک ها غړې دیونې سوري ته یو مورکۍ له خپلو کوچنیانو سره ناسته ده، څو خپله ستومانی رفع کړي. د دې مورکۍ نوم فاطمه ده، هغه داسې وایي:
د طالبانو دولت ترمنځ جنگ ده، در په دره سوی است، اواره است، بچیان هم د هرې خواته نیم دې خواته تللي، نیمه هغه خواته اواره سوي دي. د موږ مال مالداري ټول په کلي کې پاتې ده، نور مالونه هم نیمه ورک سوي دي، مړه سوي دي. اوس موږ ښار کې ځوان کولی سو، غواړو سو بېرته راړ سو خپل کلي ته. ما کلي کې هم ځوان دکو، موږ خپل کلي کې ډېر زیات خوشحاله است، هلته نارینهګان هم کار کولی نه سي، بېکاره ناست دي، سره هېڅ شی د موږ له لاسه نه کېږي.
له جګړې مخکې د پسرلي په دې موسم کې به بزګرانو په خپلو ځمکه کې کار کوو او په دې سمسوري سیمه کې به په باغونو کې د بلبلانو او نورو مرغانو آواز اوریدل کېده. خو اوس له دې سیمې څخه انسانان خو پرېږده، مرغان هم تللي دي. د ګلتپې سیمې دوه تنو اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته داسې وویل
چې دا کوم طالبو دولت ما باندې خود سره جنگیږي، لګیا دي مقصد هغه کې خمر نه دی ته وسر رسېږي، واغه ته وسر رسېږي. د پاسه کوم غونډار چې پر موږ راځي ووري، دا کوم حالاتونه چې دا کنډوالې سوی مقصد یې ازما په کور باندې وشتل، دا څلور پنځه لکه روپۍ نقصان ما ته ورسېدی. سایګانو باندې مې کوم لګ دی په یو کور کې مقصد واته غوایي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسېدی. ما خپل پلار او مور مې دواړه زخمیان سو چې دا دولت په موږ باندې اخر څه کوي، موږ دا دولت او ملت بولي که نه بولي.
کښتونه وچلو، ویالې ورانې شولې، قلاغونه خراب شولو، ځکه خو جنگ دی پکې دوه رپا. زمنګ کورونه مکړه شوی دی، مخکې ده نه د نور خلکو کورونه را کړه شوی، زمنګ کلی ته اوس پهلن زمنګ کورونه کړه شوی دی، پته نه لګی.
دلته زما ترڅنګ د ګلتپې سیمې یو تن وسیدونکو ولاړ دی. د ده په سیره کې پرته له ویرې بل څه نه لیدل کېږي او داسې ښکاري چې په دې ورځو کې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان شوی وي.
او نور عملیات هم نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونه واره سوي، مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي، څه له تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي له هغه ځای نه بېرته په شا سي، دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي. دا مشکل د دې خلکو سره
دوی همدارنګه وایي چې دولت باید په سیمه کې ډېر ژر جګړه ختمه کړي، څو دوی له خپل زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي، ځکه چې د کلیوالو خلکو اقتصاد په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی دی. دې روانې جګړې د کندز په ښار هم خپل سوری خپور کړی، ځکه په دې ورځو کې په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم کمه شوې او د پخوا په شان هغه رنګ او خوند نه لري. د کندز ښار یو تن اوسیدونکی وایي:
کندوز په ولایت کې ډېرې سختې نامنۍ روانې دي، دا د بې کفایت مامورینو د لاسه دغه نامنۍ روانې دي. زموږ مامورین چې په کندوز ولایت کې کوم ماموریت تر مخ بیایي، دغه کفایت نه لري، دا بې کفایت خلک دي. جنگ د کندوز دروازې ته راغی، غربت شته، دربدري شته، ماجرتوب شته، خلک یې ټول ماجر سوله، ټول مړه سوله، په کور کې دننه جنگ دی.
د دغو بې ځای شوو کورونیو په وینا چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي موسسو او غیر دولتي موسسو مرستې نه دي کړي، دغه کورنۍ اوس مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اما په کندز کې دولتي چارواکي بیا وایي دوی په پام کې لري سولو بې ځای شوو کورونیو سره اړینې مرستې وکړي. په دې سیمه کې له لسو ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې په نتیجه کې د کندوز د سیمیزو چارواکو د وروستیو ارقامو له مخې څه باندې 300 وسلوالو مخالفینو ته پکې مرګ ژوبل اوښتې ده. بلې خواته زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفینو ویان معرفي کوي، هغه هم ادعا کوي چې دوی دولتي ځواکونو ته ډیره مرګ ژوبل اړولې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سریلانکا د تامیلیانو له مشرانو او سیاستوالو سره په کتنه کې د دې اقلیت قوم لپاره چې کلونه په کورنۍ جګړو کې ښکېل وو د عدالت د تأمین ژمنه وکړه. جان کیری په دې سفر کې چې نن پای ته ورسېد دغه راز د کولمبو په کې د سریلانکا له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې. د سریلانکا د تامیل پلانګانو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره 10 کاله وسلواله مبارزه وکړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 100,000 کسان وژل شول. دغه وسلواله مبارزه په 2009 میلادي کال کې د روغې جوړې په یو تړون سره پای ته ورسېده. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې خو له دغه راپور وروسته د ازادي راډیو د دې خبري مجلې راپور نه پای ته رسیږي. له هغې وروسته به د ورکو شوی ځانو پروګرام وړاندې شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د اقلیت تامیلیانو د ملاتړ ژمنه وکړه. د خبره د تامیل یو سیاستوال فرانس پرس خبري آژانس ته کړې. کیری یوه ورځ وروسته له هغې چې په کولمبو کې د سریلانکا له نوي ولسمشر میتریپالا سیریسنا سره خبرې وکړې، د تامیل د ملي ائتلاف چې د دې اقلیت قوم یو مهم سیاسي ګوند ګڼل کېږي له مشرانو سره وکتل. په پارلمان کې د تامیل د ملي ائتلاف غړي سورش پریما چندران وویل دوی له کیری سره د 10 دقیقو لپاره خبرې وکړې او هغه ورته ویل چې دی به له خپله وسه له موږ سره مرسته وکړي چې پاتې مسایل هم حل شي. هغه زیاته کړه چې امریکا به دغه راز د روغې جوړې، عدالت او حساب ورکونې لپاره هم فشارونو ته دوام ورکړي. د پریما چندران اشاره هغو جنګي جرمونو ته وه چې حکومتي ځواکونه د دغه کړکېچ په وروستۍ مرحله کې پرې تورن شوي دي. کیری له سریلانکا څخه په داسې حال کې کتنه کوي چې د هند په جنوب ختیځ کې پروت دغه کوچنی ټاپو ډیپلوماتیک ډګر ته د بیرته ستنېدو کلیزه لمانځي. کیری د سریسنا د ادارې چې د جنوري د انتخاباتو په نتیجه کې پیاوړی مخکینی واکمن ماهندا راجا پاکسی له قدرت لری کړ استاینه وکړه. جان کیری په سریلانکا کې د یوې رښتینې روغې جوړې د یقیني کولو لپاره سیاسي ملاتړ شپږ کاله وروسته له هغې کوي چې د 2009 کال په مئی میاشت کې د حکومت او د تامیل بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روغې جوړې یو تړون رامنځته شو. دغه تړون په سریلانکا کې 10 کلنې جګړې ته چې پکې لږ تر لږه 100,000 کسان ووژل شول د پای ټکه کېښود. د فرانس پرس په وینا کیری د تامیلیانو د اوږدې مودې پر غوښتنې تاکید وکړ چې د دغې جګړې په وروستیو کلونو کې د لادرکشو په زرګونو کسانو د قرضیو د څېړلو لپاره یې کړې ده. کیری وویل پر ټپونو د پټۍ ایښودو لپاره دا ډېره مهمه ده چې د حقیقت موندنې هڅه وشي، ولو که هغه مو هرې خواته بیایي. که څوک باور کوي یا نه، دا درست اقدام دی او د بشریت په خاطر باید دغه کار وشي. د سریلانکا د اوسنی ولسمشر سریسنا ادارې ژمنه کړې ده چې هغه ادعاوې به څېړي چې وایي د مخکینی واکمن راجا پاکسی تر قوماندې لاندې ځواکونو تر 40,000 پورې ملکي تامیلیان وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې له هرې څېړنې سره د تخنیکي مرستې ژمنه وکړه او هم یې له سریسنا څخه وغوښتل چې هغه په سلګونو تامیلیان خوشي کړي چې تر اوسه له تورونو پرته د دې هېواد په زندانونو کې ساتل کېږي. د راجا پاکسی د لس کلنې واکمنۍ په موده کې واشنګټن دې ته نږدې شوی و چې پر کولمبو په دې خاطر چې د تامیل له پړانګانو سره د جګړو په وروستیو کلونو کې د ډله ییزې وژنې او له حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ادعاو له څېړلو څخه ډډه کوي یو لړ بندیزونه ولګوي. کله چې د سریلانکا اړیکې له لویدیځ او سیمه ییز قدرت هند سره خړپړ شول، راجا پاکسی تر ډېره پیکنګ ته ځان ور نږدې کړ. لکه چې سریسنا واک ترلاسه کړی، هڅه کړې چې ډیپلوماتیک تعادل رامنځته کړي او هند هم د بهرني لومړني سفر لپاره غوره کړی وو. هغه همداراز نورو مهمو لوبغاړو ته چې د مخکینی واکمن په دوره کې څنډې ته شوي وو د دوستۍ لاس اوږد کړی دی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ. تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1 شمېرې له لارې موږ ته ایس ایم ایس را ولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې ورک شوی، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، هغه کسان ته چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدي او د خپل د ورک شوي عزیز نوم ناخلي، د دوی پیغامونه نه خپرو. کله چې تاسې ازادي راډیو ته خپل ایمیل رالېږئ، لطفا په ایمیل کې د ورک شوي شخص په هکله معلومات موږ ته راولېږئ او همداراز د تلیفون شمیره ووایئ. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. د دې په څنګ کې د تاسې دوه ایمیلونه هم را رسېدلي دي چې د پروګرام په ترڅ کې به یې تاسو ته درولولم. ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واري بیا وایم 0000243461. همدار استاسې کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 42 02 21 12 15. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونورید، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ګرانو دوستانو، راځئ چې د نن ورځې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام په دوو ایمیلونو پیل کړو. اول ایمیل موږ ته محمد رسول عادل را لېږلی دی. موږ ته یې سلامونه ویلي دي چې ورته وعلیکم سلام وایو. دی په خپل ایمیل کې لیکي چې په خوست کې د وزیرستان د کډوالو څخه یو شخص چې نوم یې نیک محمد دی، د ده زوی چې نوم یې عابد دی، ورک شوی دی. دغه ماشوم هغه مهال ورک شوی چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل شول. که څوک د دغه ماشوم په اکله معلومات لري، نو په دې شمیره دې ورته تلیفون وکړي 0093 55 3 1 1 5. نو ګران اوریدونکو، که تاسې د عابد په اکله چې د محترم نیک محمد زوی دی څه معلومات لري، لطفا په دې شمیره ورته تلیفون وکړي. دوی د شمالي وزیرستان کډوال دي او اوس په خوست کې میشتي. د دې شمیره ده 0093 55 3 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. محترم دوستانو، راځئ چې یو بل ایمیل هم زه تاسو ته درولولم. یو شخص چې نوم یې بریالی دی، د غلام سخی ورور ده. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په دوران کې 40 کاله د مخه لوی پرورشګاه یا روزنتون څخه په مزار شریف کې ورک شوی دی. اوس د دغه شخص ورور غلام سخی او خورزه یې چې نور حکیم نومیږي په مزار شریف کې ژوند کوي. دوی غواړي چې له خپل ورک شوي عزیز سره په تماس کې شي. د نور حکیم د تلیفون شمیره 0888001515. او د ګران ورور غلام سخی د تلیفون شمیره ده 0999 0 5 0 9 9. د تلیفون شمیره به یو ری بیا ووایم 0888001515 او یا هم 0999 0 5 0 9 9. د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې په دغه پروګرام کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
دوران خبرې کوم ولایتي لوګر ولسوالۍ اتره کرې امر خېل کړی نه زمونږ یو عزیز ورکشوي تقریبا 50 کالو په مقصد او د دوه کال کېږي چې اقتصادي تکلیف پیدا کړی. معروف خان ورورې زمینای او بل ورورې ماور خان که هر چا پیدا کو زمونږ له دغه شمیرې سره دې اړیکه ونی او مونږ ورته ډېر تر 15 ورته پروا یا 14 لک 600 یو. زما نوم ادم خان دی، د کندهار د ولایت یم. ما یو بچی دی ورته مینه نور الله دی، هزار جو په دولسوالی سره د هزار جو په پای کې هلته ورته کې میاشته تللی و 15 کاله کېږي. هر مسلمان ګور که د ده خواته معلومات لري یا ورسره یې 15 کاله کېږي، موږ په ولاړې د خدای دپاره دې د همکاري وکړي. یو معلومات که لري و موږ ته دې په لاس په دغه شماره دې ته معلومات راکړي. 0 4 9 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
خاطر د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د شکرشیلې سره ستاسو په تماس کې یم. زما یو ورور د رحمت الله شاکر په نامه د یوولس کاله کېږي چې ناداره کدی، هېڅ احوال یې نشته. که هر چا ته ور معلوم یا ورسره یا مړی یا ژوندی درک ورسره یې، په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 4 4 9 8 9 2 5 شمېره یو ځل بیا 0 4 4 8 9 2 5. زه عبدالله میاخیل د هلمند ولایت د لشکرګاه د سیمې سره ستاسو سره په تماس کې یم، ځکه زما د اکا زوی په نامه د فیض الله زکی د لسو کال چناداره کدی، هم د دغه لشکرګاه څخه د مزدورۍ په نیت کندهار ته پر لارې باندې وو. نو دا معلومات یې نه کېږي چې رسېدلی وو که نه وو، خو نادرکه سوی دی لس کاله کېږي. نو هر چا ته که معلومات وي په دغه شمېره دې زموږ سره تماس ونیسي او جایزه دې یو لک دی خپل وصول کړي. شمېره درته وایم 0 4 3 4 9 5 2 2 1. والسلام.
زه احمد زیا خبرې کوم د علاقې ولسوالۍ نه. زما ورور دوه میاشتې کېږي چې نادرکه سوی د کابل ښار نه، نو تر اوسه پورې هېڅ کوم معلومات یې نشته. که چا سره وي یا چا ته معلومات وي نو زه خپل ټلیفون نمبر ویم ځان سره کړي 0 5 9 5 9 9. بیا یې تکراروم 0 5 9 5 9 9. وسلام.
ہلو السلام علیکم، زید الرحمن د کندهار ولایت میوند ولسوالی سستایت په تماس کې. ما د ماما زوی په محمد نمیږي د اشخان اکا زوی دی، دا چې ښایسته ګل اکا وراره دی د محمد خان اکا وراره دی. چېر دس کاله کېږي چې ورک دی. هر سړی چې په دغه معلومات څوک لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ وکړي 0 5 8 9 4 8 9 یو ځل بیا 0 5 8 9 سلور سو اتاکیا هر چا که ما ته په دغه شماره باندې ما ته زنګ ووهلې او د ده په هکله یې ما ته معلومات راکړه پنځه لکه نوي افغانۍ شیرني ورکوه. وسلام
ورجانه پښتني یار یم د ننګرهار ولایت نه. زمونږ یو ترور دی ورک شوی چې نوم یې عبدالله دی.
عبدالکریم پوپل د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی عبدالکریم نام یې دی. زما نوم یې دی هغه د ډېر وخت کېږي تقریبا اووه کاله کېږي د کور سنادره کسوی دی همدا هغه هلمند څخه. نو دا زه دغه پیغام پرېږدم چې هیله ده چې دی زما سره معلومات شریک کړي که بل چا ته معلومات وي نو په دې ادرس په دغه شمېره سره زما سره تماس ونیسي. 0-0-4-9-50-80 شمېره یو ځل بیا تکراروم 0-0-4-9-50-80 والسلام. عبدالکریم پوپل ولایت هلمند شهر لشکرګاه.
دلو زمنګ یو مرګره دا چې عبدالجان میږي په سرګردان چوکي زمنګ نه نادره کښوي دا کچته معلوماتي د رنگ نه لکشان ته تور دا په مخي تور تور تا کې دي. نو چې چاته په مخه ورغلي یا چا لیدلې نو مهرباني وکړي زمونږ سره دې په دې اړه کې تماس ونی. 0-0-5-5-1-3-5-5-1-9-1
خبرې کوم. زمونږ یو ملګری دی چې غوث نوم دی د شیرندل زوی دی. تقریبا دوو کلونو راهیسې نادرکه دی. که چاته د دې څه معلومات اوسېږي نو مونږ ته دې په دې نمبر باندې معلومات راکړي 0-0-5-5-8-4-0 دغه نمبر دی. که چاته معلومات دي جایزه هم لري. وسلام.
زه ګلاب شاه د جلالباد نه د پچراګان له ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د جلالباد نه خبرې کوم. زما یو زوی د زرغون شاه په نام هم دی. زما نوم ګلاب شاه دی، هغه نوم زرغون شاه دی. او د جلالباد د ښار د چپریال د اډېنه ورک شوی دی. که چاته څه معلومات وي زه به 50,000 روپۍ په جایزه کې ورکوم. او ما خو ډېر پرې کې تلیفونونه وکړل، هغه ما نشر هغه خبره نه نشر کېږي. په کار ده چې دا ما پیغام نشر شي. خدای رحمن الله مرزی ته ژوندون کې برکت واچوي. زما د ټلیفون نمبر دا دی 0-0-4-3-2-0-9-9-0-1 دا زما د ټلیفون نمبر دی.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
یو زوی ورک دی په نوم د مدک دا درې کاله کېږي چې ورک دی. یو به معیوبه دی وروره، ما کور اوس په کندهار کښې د ملا صدر په غونډۍ چې دی ساز خلاص و ازادي راډیو اعلان وکړ چې دغه شی موږ په جلال آباد کښې دغه هلک پیدا کړی دی. یا دې را ته راولي، یا دې ادرس را کړي چې زه په څه ورسم، یا ادرس را کړي چې زه درسم هلکو د خیره سره، یا هلک راولي کندهار کندهار ته راولي هغه ته سروالۍ ته دې راولي زه په څه ورځمه را بدلې.
سلام علیکم، زه خانزاده د روزګان ولایت د ششمر ولسوالۍ د پورته نویل څخه خبره کوم. زما یو ورور چې عمر ولس کلنۍ دی د معلم په نامه د پنځه میاشتې کېږي چې زموږ څخه نظرحکه دی، نو که چا ته د ده په هکله معلومات وي نو موږ ته دې په دغه شمېرې زنګ ووي: 0508 9 0 2 2. شمېره یې واري بیا تکراروم: 0508 9 0 2 2. وسلام.
ولسوالۍ خبره کړم، ما ورور درې کاله کېږي چې ورک دی، نن اخترګل شپخت محمد مشهوره دی. هر څوک چې معلومات لري په دې شمېره ما ته زنګ وهي: 0502 1 2 4 4 1 1. بله شمېره ده: 0803
محمد نزید ایلمان ولایت از درجه تولس والی در کوچی دوان تخند کلی و سیدون کن ما افلال در جول مدرد اکر از مورون در حریو لکولان تروار نور محمد عزت الله در بخبال محمد ندی بلور مده اسمت الله نکی بولا ما در غورش نور محمد نمیری در سوار لسکال در لسکال پر شاوخا کیریش نداره کدیم نوشته ایس پتا نستاو کده از ما جاغوری کده کم دوست اگن دواز ما جاغوری مشتری پا داغ شمیره تلیپون زنگوی سپر او یا پینزل دری دری یو لور دوا شپاش یو
زه تاولاد ایلمند ولایت خبر کوم زما یو ورور دی دالس کاله کې چې ورځ دی شوالی نومیږي په د شوالي په اړه څوک معلومات لري یا د خپل درزبه پیغام اوري زما سره دې په دغه شمار تماس ونیسي 0 2 4 5 3 2 2 5 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 2 4 5 3 2 2 5 که څوک د ده په اړه معلومات لري یا به خپل دغه اعلان اوري زموږ سره دې په دغه شمارو تماس ونیسي مننه د خدای په امان
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګرانو دوستانو د ازادي رادیو د نن ورځې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان